لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د زیارت پورس 19 خبری غونډې دوران د امریکا د خصوصي استازي ریچارډ اولسن د بیان چې افغانستان کې د هند اسرو رسوخ نه متعلق د پاکستان اندېښنې د ضرورت نه زیات دي پر دې عمل کې ویلي دي چې په محسوسولو او حقیقت کې ډیر فرق وي. هند په پاکستان کې په ترهګرۍ او بدامنۍ خورولو کې ککړ دی. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بدامنۍ او خانه جنگۍ سلی حل کولو لپاره کوشش کوي او پاکستان خصو واردا خبره کړې ده چې په افغان امن عمل کې د سہولت کار کردار تر سره کولو لپاره هر وخت تیار دی، ځکه چې یو مضبوطه او پرمن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا د خصوصي استازي دا بیان چې هند او ایران د هم په افغان امن مذاکراتو کې شامل کړي شي، خو خبره ده چې په افغان امن مذاکراتو کې به څومره زیات ملکونه شاملېږي نو صورتحال به هم هغومره کړکېچن کیږي. ورسپانه په اخیره لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي یو مقصد په افغان امن مذاکراتو کې د پاکستان کردار محدودول هم کېدی شي، نو د بدلیدونکي صورتحال مخنیوي لپاره پاکستان لا د وسنه کړنلار جوړول پکار دي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز ویان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په خپل ایوي مرکه کې ویلي دي چې په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي او فوز په هر ځای کې د سیاسي حکومت سره مرسته کوي. ورسپانه لیکي چې د فوز د ویان دا د تسلی وړ دی، ځکه چې زمونږ په ملک کې د سیاسي حکومت او فوج ترمنځ تعلقات په باره کې چې کمی منفی خبرې کیږي نو فلحال خود هغې خاتمه وشوه. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د جمهوریت مخالف قوتونو سره سره نړیوالې ورورولۍ لپاره هم دا یو پیغام دی چې په پاکستان کې د جمهوریت جرړې په مضبوطی دو دي او د قومي سلامتۍ په معاملاتو ټول یو دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوج ویان چې د کومو خیالاتو څرګندونه کړې نو د دې څه عملي شکل هم په نظر راتلل پکار دي. عام اولست دا په واضح توګه ښکارا کېدل پکار دي چې فوز او حکومت یو ځای دي او په مختلفو داخلي او خارجي چارو خپل منځي مشاورت له ترجیح ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجله لیکي چې د پاکستان پوز د سینما په صنعت کې دلچسپي لري او له ځینو فلمونو سره لاجستیکي او نورې مرستې هم کوي. د مجلې په خبره پوز د کم بجټ جوړ د فلم داسې ښکاره کوي چې پرې ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې دي. بل خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې امریکایي پوځیانو او چارواکو سره مرسته کوونکي افغان ترجمه کوونکو سره شوي لوزونه نه دي پوره شوي. د دواړو مقالو نورې برخې درته ګل ایاز وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي چې د پاکستان سینما صنعت کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي. د هغه هیواد سینما صنعت د هند بالیوډ په شان غټ او د هلو ځلو نه ډک نه دی. پاکستان به د روان کال 80 فلم نمایش ته پاره وړاندې کوي چې دا یو ریکارډ دی، خو هند د 2014 کال د مارچ له میاشت نه تر اپریل میاشت پورې 80 فلمونه نمایش ته پاره وړاندې کړي ول. د مجلې په وینا په دې رستو کې د پاکستان فوج هم په دې صنعت کې دلچسپي خودلې چې خپل حریف هیواد سره توازن برابر کړي. مجله د یو پاکستانی فلم ډایریکټر حسن وقاص رانا په حواله لیکي چې لومړی فوج د فلم سکرپټ ګوري او که چیرې خوښ شي نو چې څه ورته ضرورت وي هغه ورکوي. مجله د رانا په حواله زیاتوي چې فوج مالی مرستې نه کوي، بلکې په کم بجټ جوړ شوي فلمونه داسې ښکاره کوي چې پرې ډېرې پیسې لګېدلې دي. په دې کې فوج لوجستیکی مرستې، د فوج ځمکو ته رسائی، مشینري، وسلې، بارودی مواد، هلیکاپټري او په ځینو وختونو کې اصلي فوجیان هم په عکس بندۍ کې برخه اخلي. دی وایي چې کله د فلم عکس بندۍ ختم شي نو هم دغه فوجیان خپلو عملیاتو په لور روان شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې له 2001 کال راهیسې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي، له هغې مودې راهیسې امریکایي سفارتکاران او نور چارواکي د زرګونو په شمیر کې په افغانانو تکیه کوله چې په ځانګړې توګه پکې ترجمانان شامل ول. دا هغه بهادر او سړي ښځې وي چې خپل او د خپل کورنۍ ژوند یې په داو لګولی وو او امریکایانو سره یې د هغوی د مشن ترسره کولو کې مرسته کولې. په دې کې امریکا یوه معاهده کړې وه چې ترجمه کوونکو ژوند به خوندي ساتل کیږي. ورسپانه لیکي چې د امریکا د بارنو چارو د ویزې ځانګړي پروګرام هغه افغانانو ته اجازه ورکړې وه چې په امریکا کې پناه وغواړي. په دې پروګرام کې یوازې هغه ترجمه کوونکو ته اجازه ورکول کېده چې دوه کالو سختې سارنې نه تیر شوي ول. ورسپانه لیکي چې دا وخت تر 10,000 پورې افغانانو د د دې پروګرام لاندې د ځانګړي ویزې لپاره درخواستونه ورکړي دي، خو کانګرس غواړي چې دا پروګرام ختم کړي. ورسپان لیکي چې دغه افغانانو ته په رښتیا غواخونه دي، ځکه چې دوی امریکا لپاره خدمت کړي او وسلوال طالبان به د هغوی کورنۍ په نخښه کوي. په دې کې ځینې ترجمه کوونکي وژل شوي دي او ځینې د امریکایي ویزې د ترلاسه کولو په انتظار کې ژوبل شوي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې د برېټانیې تاریخي ټول پښتنې نتیجې د ټولې نړۍ په اقتصاد اغیز کړی دی. په دې کې په پاکستان کې د کپړو او گاډو په صنعت ډېر اثر پرېوتې دی. رسپانه لا روپای ټولنې د برېټانیې د وتلو فیصلې او د دې په پاکستان د اثراتو تفصیل خپور کړي چې مهمه برخې ګولای استاستا وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه د برېټانیې له اروپای ټولنې څخه د وتلو وروسته په پاکستان یې د اقتصادي اغیز په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې دې سره به د پاکستان صادراتو یا برامداتو کې نور کمی راشي. د اقتصادي چارو پوهان په دې اندي چې د پاکستان په اقتصاد د دې پریکړې منفي اثرات زیات دي. د پاکستان سټاک مارکیټ په برېټانیا کې د تاریخي ټول پښتنې د نتیجو وروسته 14.7 پوینټ څخه راټیټ شو. په دې کې تر ټولو زیات اغیز د کپړو او گاډو په صنعت پرېوتې دي. رسپانه لیکي د سټاک مارکیټ پوینټ پرې وته یو وجه دا هم ده چې اروپای ټولنې ته د پاکستان د کپړو برامدات به ډیر زیات راکم شي. خو ورسپانې د ځینو نورو کارپوهانو په حواله لیکلي چې د نورې نړۍ پرتله د پاکستان په اقتصاد د دې پریکړې منفي اغیزې کمې دي. د هغې یو لوی وجه دا ده چې د پاکستان د جی ډی پی یعنی مجموعي ملکی پیداوار 1% برامدات دي. ورسپانې لیکي چې پاکستان له اروپای ټولنې سره سوداګریز ملګری دی او برامداتونکي د یورپ سیاسي حالاتو اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ پاوند استرلینګ او یورو کرنسی په نرخونو کې کمی له وجې هم برامداتو کې کمی راتللی شي او دا حالات به تر 100 میاشتو پورې دوام ولري. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې کمزوري یورو او پاوند د پاکستان برامدات لا نور اګرانوي چې له وجې برامداتو کې لوی کمی راتللی شي. رسپانه د کپړو صنعت سره تعلق لرونکو سوداګرو د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان له اروپای ټولنې سره په 2013 کال کې یو معاهده کړې وه چې تر مخه یې تر 10 کالو پورې برامداتو اجازه ورکړل شوې وه او تر 2014 کال دسمبر میاشت پوری پاکستان ته په دې مت کې $1 ارب جمع شوی ول. خو اوس له برتانی وتلو وروسته صادرونکي پریشان دي چې آیا اروپای ټولنه به په راتلونکو کلونو کې هم هغه ګټي ورکړي او کنه. ورسپان لیکي چې پاکستان اروپای ټولنې ته 10% نه زیات د لیدر یا چمړي برامدات کوي. د لیدر صادرونکي وایي چې د پریکړې زیات منفي اغیز نشته او هغه ځکه چې وار لمخې اروپای ټولنې ته د لیدر مصنوعات ورکولو کار کم شوی وو. ورسپان لیکي چې په ټوله نړۍ او په پاکستان کې د گاډو صنعت د پریکړې ډیر اغیزمن کړي دي. د یو رپورټ تر مخه د جاپان کرنسی ین د ډالر او روپی په مقابله کې ډیر خشبی ده او د گاډو په صنعت منفي اثرات ځکه هم لري چې په مقامی کچا ین کارول کیږي. ورسپان لیکي چې د برتانی پریکړې سره په پاکستان کې د سرو زرو بیې کې 3% اضافه شوی ده. په نړیوال مارکیټ کې هم داسې حالات رامنځته شوی دي. ورسپان د یو صراف هارون رشید چند په حواله لیکي چې د سرو زرو بیې به په راتلونکو 100 اونو کې نور هم زیات شي. ورسپان لیکي چې د جمعې په ورځ د کراچۍ سټاک ایکسچینج مارکیټ کې مندی وه. د انټر مارکیټ سیکیورټیز تر مخه دا په روان کال کې تر ټولو بد ورځ وه او په دې کې هر یوې کمپنۍ پر کاروبار اثر پرېوتې دي.
دا وو ګل ایاز. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تړون. په نننی پروګرام کې به تاسو د افغانستان د ننګرهار په اړه معلومات واورې. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ بوریوال کاکړ جوړوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د اونیز خبرونې تړونه اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پایل کې به د ننګرهار ولایت جغرافیا او هلته میشتي لوی قبیلې درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورې. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د ننګرهار د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راوړي، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د خبرونې پایل د ننګرهار له جغرافیا، هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو. د دې سیمې نومیالی لیکوال استاد لال پاچا آزمون د خپلې سیمې پر جغرافیا داسې رڼا اچوي.
د ننګرهار ولایت شمالي ډډې ته کونړ او همدارنګ جنوبي ډډې ته دغه سیمې غرو دغه علاقې پرتی دي. ختیځ پلو ته یې د ډیورنډ کرښه ده، او لویدیځ طرف ته یې هم د کابل او نورې سیمې ورسره نښتي.
استاد لال پاچا آزمون د ننګرهار د مرکز او نورو شارګوټو په اړه وویل:
ننګرهار ولایت ټول ټال اوس مهال 22 ولسوالۍ لري. جلال آباد یې مرکز دی او زړی دی او ښار هم دی. همدارنګه اوس په هره ولسوالۍ کې خصوصا په دا لویو لویو ولسوالیو کې واړه واړه ښارګوټي جوړ شوي دي. هلته میلې کېږي، همدارنګه بازارونه لري، او خلک ورځني شیان چې دي د همغه ځای نه ترلاسه کوي.
له استاد لال پاچا آزمون څخه مې وپوښتل چې په ننګرهار کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل:
په ننګرهار کې دوی درې لویې قبیلې ژوند کوي، او وړې وړې قبیلې نورې هم پکې شته. هغه درېو کې خوجانه دی، شینواري دي، مومن دي، او همدارنګه بیا ساتي او نور پشهي قومونه دې ته ورته نور ګوجر او نور ډول ډول قومونه قبیلې هم پکې ژوند کوي.
ژوند جواک
د تړون خبرونې په دې برخه کې د ننګرهار ولایت د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې د ټولنیزو او سیاسي چارو لشنونکي خوشحال خلیل سره وژغیدم. له خوشحال خلیل مې وپوښتل چې د سیمې ولسیا کومې موقع په خوشحالۍ لمانځي او اندازې څه دی. نو هغه وویل:
ننګرهار خو د خوشحالۍ او د تفریح ډېر پروګرامونه لري، او پخوا وختو کې جلال آباد د کابل یوه تفریح وه. د کابل خلک به د ژمي له خوا تلل جلال آباد ته. هلته د نارنجګل میله وه، مشهوره میله چې وه، هغه د بیسو د پله کې د کاغذ باد وه، یا د نوروز په مناسبتونو دې نه نور میلې کېدلې. خلک به مشهور زیارتونو ته به تلل، یا به هلته به نظرونه کول، هلته تیږې به اچول، یا اتڼونه به کول خلکو. د سرخود ولسوالۍ کې به د ننګرهار مشهور محلي سندرغاړي وو راتلو ودونو کې، یا دین علاوه نور مجلسونه به جوړېدل، بیا به د لر لر ځایونو خلک راتلو.
خوشحال خلیل وویل: اوس حالات داسې نه دي لکه پخوا چې و.
یو خو د نامنۍ مسله ده چې دا نامنۍ راغلې ده. دین علاوه په فکري لحاظ باندې خلک یو ډول سوچ رامنځته شو په دا دیرشو کلونو کې انقلاب کې. بیا کله چې دا مهاجر لاړ، مهاجرو ځان سره یو ډول عجیبه کلچر او فرهنګ راوړ د هغې خوانه، چې هغه کې مثلا تندلاریتوب و، چې هغه زیارتونو ته به سلفي افکار و، چې دې زیارتونو ته او د خلکو رسم و رواجونو ته به په بده کتل، او خپل دیني کوم رواجونو ته به بده کتل. یا به دوی ویل چې زمونږ اوس اسلام زده کړ پاکستان کې، او دا اسلام چې زمونږ پخوا په دین نه پوهېدلو، په مذهب نه پوهېدلو، او په دې شیانو نه پوهېدلو. نو دوی به هغه خپل پخواني روایتي میلې چې وې، روایتي تفریحګانې چې وې، او هغه زیارتونو ته تګ بسې و، یا مثلا نوروز کې چې کوم میلې وي اتڼونه و، هغو ته دوی په داسې نظر ګوري چې دا یعنې دا او دا ګنې د اسلام سره په ټکر کې ده، او دغسې یو ډول فکري واټن رامنځته شو.
د ده په وینا په تیرو لسیزو کې ولس په فکري توګه بدل شوی ښکاري.
ای وخت کې کابل پانتون نه بعد ننګرهار پانتون په دې غون افغانستان کې دوم نمبر پانتون و. نو هلته پانتون ته باندې تاسو پوهېږئ، پانتون یعنی نسلو کې ځوانان هلکان نجونې هغوی د عصر سره سم جامې اغوندي، لباس اغوندي، یعنې مثلا دریشي کوي، پتلون دا اغوندي. خو جلال آباد کې دغسې و، خو اوس په دغون ننګرهار پوهنتون کې استاد نیولی تر شاګرده پورې څوک دریشي یا پتلون نه اغوندي، ټول جامع اغوندي. نو د هغې وضعیت دغسې ده. هلته د اقل که څوک دریشي کوي، اوس یې نور محصلین نه زغمي، فکر کوي چې دا بنې کوم غلط کار کوي. داسې یو حالت ده.
خوشحال خلیل وویل: دې فکر هلته د پښتنو پر دودونو هم خورا اغېز کړی دی.
رسم ریواجن کې مثلا ودونه کې چې مثلا سره کوم ودونه کې د پخا میله به کول سره سندره به کې ول کې د موسیقي موسیقي به کې غږیدل اوس یو تعداد خلکو دا رقم ته ودونه شروع شوې دي سیالته دا د دې خې نه وای دا د دې افغانستان کې دا شی سابقه نه لرو بل راځي قاریان راځي اولته تلاوتونه کوي او بس یو ختم کوي او بس واده وسی لکه دا سي دا د پښتون کلچر کې موږ دا شی نه ولر دا شی راغله دا وزياته ولا پاته
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونې په دې برخه کې د ننګرهار ولایت د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه کوو. په دې اړه مې د یاد ولایت د میرمنو د چارو له مشرې انیسی عمرانی سره مرکه وکړه. له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې ونیول سي، نو دا په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري؟ نو هغه وویل
د تیر په پټاله باندې او په دغه ديار نسو کارونو راهیسې د میرمنو په ژوند کې په سیاسي اجتماعي اقتصادي ژوند کې اڅن اڅه بدلون راغلی دی. نو اوس هر خزه کولی شي د خپل ستونزو د حل لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي، د حقوقو برخه کې یعنی حقوقو بشر ته لاړ شي، د خپلو چارو ریاست ته لاړ شي. نو خپل د ستونزو د حل لپاره د دوی د مخ په مخ دروازې خلاصې دي. د دوی د ظرفیت سازي په خاطر باندې ښه ورکشاپونه او تدایلیږي، د فورمول پروګرامونه دي، د لیډرشپ پروګرامونه دي، حتی په دې کې بعضي پروژې هم شته دي. نو په خاراتو کې د خوځ لپاره ډېر امکانات شته دي. خو په لورو پرتو سیمه کې بیا هم د نورو اداراتو او د مؤسسات لخوا پروژې شته دي، خو هغه امکانات چې زموږ په خاراتو کې برابر دي په لورو پرتو سیمه کې کم دي.
انیسی عمرانی وویل دا د خوشحالۍ خبره ده چې په ننګرهار ولایت او په ځانګړې توګه مرکز جلال آباد کې د میرمنو تعلیم ډېره وده کړې ده.
د تعلیم په بخش کې موږ تقریبا 80% خويندې د تعلیم په بخش کې د تعلیم په زده کړه باندې بوخت دي. او سکه لري تاسو ولیدل چې د کانکور په امتحان کې هم ډېرې خويندې کامیاب شولې. نو زموږ په ښار کې امکانات ډېر ښه دي، خو لورو پرتو سیمو کې موږ بعد ستونزې لرو.
له نوموړي مې وپوښتل چې په دې لړ کې پرتی ستونزې کومې ځینې دي، نو هغې داسې په ډاګه کړې.
بعضې فامیلونه ممانعت کوي چې خپلې لورګانې د لس کلن دولس کلنۍ نه پورته تعلیم ته پرېږدي په مکاتب کې. البته مکاتبو ته هغه امکانات چې زموږ په خاراتو کې لرو په لورو پرتو سیمو کې نه لرو، مثلا احاطه نه لري. کله خلک خپلې لورګانې غواړي چې احاطه نه لري، هغې جلته لاړ چې په ډاګه تحصیل وکړي، همداسې وناچه استاده نه لري. نو بعضې دغه راز ستونزې شته دي. یوه لویه ستونزه خو امنیت ستونزه ده، چې امنیت ستونزه یو عمومي ستونزه ده، خو بیا هم هغه امکانات چې موږ سره په ښار کې برابر دي باید په لورو پرتو سیمو کې برابر شي، خو د پخا په پرتله باندې په معارف کې ډېر پرمختګونه راغلي.
انیسا عمرانی وایي پښتانه باید په خپلو خویندو او لوڼو تعلیم وکړي او میرمنو ته هغه ټول حقونه ورکړي کوم چې د دې په وینا اسلام ورکړي دي.
زه پښتنو ورونو ته اول دغه پیغام وایم چې په کورنیو کې د نارینه وو د الکانو د جنکو ترمنځ تبعیضونه کوي، لکه څنګه چې په زوزي تعلیم کوي همدغسې په خپل لور باندې یو شان تعلیم وکړي. هغه کوم حق او حقوق چې د اسلام مقدس دین او اساسي قانون د خویندو ته ورکړي دي، باید په دې کې اوس هرې ذرې وکړي در حد امکان پورې چې دا خویندې د دې حقوقو غوښتونکي دي، باید دا ورته ورکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د ننګرهار ولایت پر قدرتي زیرمو زراعتي پیداوار له کارپو انجینیر زهیر شنوار سره وژغیدم. نوموړي په دې ولایت کې د شته قدرتي زیرمو په اړه داسې راته وویل.
د مدنیتو په اړه باید درته ووایم چې دلته تر اوسه پورې فیزیکي څېړنې زیاتې شوې دي، خو تر اوسه په فعلي وخت کې خپله شوکانې په نامه باندې چې عام خلک یادي او جیولوجي کې ورته تال وایي، د دې معدن زیاتې شته په خوږیانیو شینوارو سیمو کې. بل هغه یې د سنگ مرمر دی او دا هم زیاتې استفاده ته نه کېږي، او د ډبرو سکاره معدن هم کشف شوي دي خو سیستماتیک څېړنې ورباندې تر اوسه نه دي شوي.
انجینیر زهیر شنواری وویل چې ننګرهار ولایت د زراعت په برخه کې هم د پام وړ عاید لري.
زراعت په برخه کې خو په خپل ته خو ډېر کمزور ہے زراعت کو مگر کله چې دا کانال ریاست جوړ شو نو دا ریاست په حساب باندې چې دروانټې نو په پوه تر څو کانال مکه اعلان کړي نو دلته زیاتره بیا دا پران دا غنم او سبزیجات خلک نیمګار ډېر مشهور دي چې تقریبا د هیواد زیاتو برخو ته ورسي غنم یو وخت کې ډېر زیاتو مگر لبر مرغ اوس هغه حالت یو څه کمزور شوی زیاتره زراعتي ځمکې په کورونو باندې تبدیلې شوې چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده او خپله دغه میوجات دي سیتروس کورنۍ مالټا او نارنج او لیمو دا ډېر زیاتې زیتون فابریکه ده او زیتون دلته خپله زیات د ریاست کانال کې کرل شوي دي او د هېواد نورو برخو ته هم صادرېږي.
د نوموړي په وینا د ننګرهار ولایت د بهر میشتو زیات شمیر په اروپا کې دی.
د ننګرهار زیات خلک اروپا ته تللي دي. دا په وروستي وختونو کې زیات شدي اروپا بلجیم او جرمني او همدغه اروپایي هیوادونو ته زیات تللي دي. عربو کې زموږ خلک نسبت د پکتیا او د نورو خلکو په نسبت کم دي خو بیا هم شته البته موږ مطلق نه شو ویلی خو په وروستي وختو کې زیات زموږ اروپا له تللي دي.
نومیالی د دغه سیمه
د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار هم د پښتنو د یو شمیر نور هغو سیمو په قطار کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې یا په سیاسي، ادبي او ټولنیز ډګر کې د یادولو وړ شخصیتونه زیږول دي. استاد لال پاچا ازمون د ننګرهار ولایت تاریخي سیاسي شخصیتونه داسې یادوي.
تاریخی شخصیتوں کی مثلا من دا اڑے اپن زادہ نو سنن یاد بولے دا تاریخ یو حساس انسان ہمدارنگا دا ایمل خان بابا یاد بولے کہ دا رفتال خان سر عام اثر او جگڑے مغولو پر وڑان نکڑی ہمدارنگا میانین سے یاد بولے
استاد لال پاچا ازمون د دی ولایت د ادبی شخصیتو پاړه وویل.
ننګرهار کې د ادب په ډګر کې لوی ریسټ تیر شوی دی چې دا سیمه د ادب او فرهنګ په نوم ډېره مسما ده. پوهان صدیق الله رښتین اوس هم په ننګرهار د بیسر ولسوالۍ کې خاص استاد قیام الدین خادم نکامی دی، محمد موسی شفیق چې د افغانستان یو صدراعظم هم و، اس کامین ولسوالۍ کې د دوست شینوار او متمد شینوار او همدارنګه استاد بختانه خدمتګار دغه کسان دي چې ډېر ورګیده نمونه دي. تر دوی وړاندې چې موږ کله حساب کوو چې د ننګرهار هغه ته فرهنګي تاریخي بهیر ور راپیلېږي، هغه د اخوند دروېزه مقام دی چې په ننګرهار کې د اخوند دروېزه ننګرهاري په نامه مسما دی. میا شرف دی د ګردي همدارنګه خواجه رزق الله بابا د پلار دغسې نور شخصیتونه چې هغه زموږ په مذهبي برخه کې ډېر پیاوړي رول یې لاره هغه هم دی یادونه ول.
د استاد لال پاچا ازمون په وینا د دې ترڅنګ ننګرهار د هنر او په ځانګړې توګه موسیقي په ډګر کې هم د پام وړ کسان پیدا کړي دي. د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ننګرهار ولایت په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مو هیر نسی.
افغانستان خواته تالی دا خواخیو پسر لیکم خواته تالی دا خواخیو پسر لیکم خواته تالی دا خواخیو پسر لیکم خواته تالی جگول موت خلاص افغانستان کرے نو خدایا گران وطن مو امان کرے جگول موت خلاص افغانستان کرے جگول موت خلاص افغانستان کرے شیطانان کرے لجگلو لموت خلاص افغانستان کرے